السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اوري چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. پدې نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کېږي. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
سر که ده مهمو خبرونو سر تکیم ده افغانستان ولسمشر ده هیوات ده پاکستان ده صدر اعظم عمران خان سفر ده دوار هیوادونو ده اړیکو ده لاپیاورتیا و ده سوله و ثبات لپاره مهمو بله. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي او هغوی ودونه چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لړ کې دوه سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هیواد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو غټه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. شغل غنی زیاته کړه.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
ولسمشر غنی یاد کړی چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت پړه یې څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کابل ته د سفر پر مهال ویل دي چې د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنې بیا تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ دي. اخو د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز ډلهیز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. شغلی قرباني زیاته کړه.
نیروی مو بسیار کم بود. دغه انتنا همه قطع هستن.
د امنیتی ځواکونو شمیر مو کم و. انتنونه کار نه کوي. هغه ولسوالۍ چې د زړه په وینو مو جوړه کړې وه له بده مرغه د دښمن لاس ته لوېدلې. د جاشتګ او ورسج قومي خلک لا هم د جنګ په حال کې دي خو له بده مرغه د هغوی مهمات هم لږ دي.
د بدخشان د امنیت قمندانې وین سناوله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبل خبره کړې ده خو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه دی ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن وایي هیواد په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په کلکه غندي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ازادي او خپلواکي رسنۍ مهمې بولي. راس ویلسن نن پر خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. هغه لیکلي چې پرونی د افغانستان د آزاد رسنۍ او لمشانو او استادو سره پر خبریالانو د ورستي بریدونو او غواښونو په اړه بحث کړی دی. د ویلسن په خبره په کابل کې د امریکا سفارت به د رسنۍ او خبریالانو د امنیت ټینګښت په چارو کې ورشکیل سي خو څو ډاډمن سي چې خپلواکي رسنۍ چې د افغان دیموکراسي لپاره مهمه دي په دې هیواد کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. افغانستان د خبریالانو د نه خوندیتوب له اړخه په نړیواله سطحه پنځم ناامن هیواد بلل شوی دی. په ورستي پېښه کې د نوومبر پر 12مه د هلمند په لشکرګا ښار کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی په یو بمی چاودنه کې چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي خو وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد امنیت خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سې شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 3500 سوتخه 2500 ته رقم کړی. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. زموږ غلا ازادي راډیو ری هغو یودونو چې په خپل منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د دیموکراسي پلوه غړیو په لری کې دوه سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغه یودونو کې راځي. همدې یودونو د نوومبر پر 13 ویل چې د چین لخوا نوی وضع شوی مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوی مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمیر غړي د نوماندی پر شرایطو برابر نه دي بلل شوی. دغه هیوادونو له پیکنګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د بریتانیا مستعمره و او په دې کال کې د یو تړون له مخې بیرته چین ته وسپارل شو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوه سیستمونو موضوع ذکر شوی و. په دې معنی چې هانګ کانګ په کوردنن خپلواکۍ ترلودلای شي. د هانګ کانګ سیمه ییزو چارواکو تیرونې د اپوزیسیون څلور غړي ورسته لاغه لدن د لری کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوی صلاحیتونه ورکړل. او اروپای ټولنې په نګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د جګړو د ختمېدو هرکلی کړی. د اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې راغلی چې د ځانی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقه د ټولو اړخونو لخوا رعایت شي. دا موافقه د روسیې په منځګړی توپ سره وه. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل مر د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفي شپږ. هرات مر د تودوخې لوړه درجه 2.2. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.2. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 15.2. جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 9.6.
دا ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم وای د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي.
دلته زما در اتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو.
دا هم ورې چې د استرالیا ځینی سرتیری په افغانستان کې د ملکی افغانانو په وژنه تورن شوی.
غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق ترنه وشي.
دا هم ورې چې د کورونې چارو وزارت وی دی لیاستی او یماس یوش د قتل دوسی په جدیت اتسیړل کیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. عمران خان دا خبره نن کابل ته د سفر پر مهال کړې ده. تفصیل پیروزی عزیزینه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. عمران خان د پنځمه پورس په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوري ریاست کې ولسمشر غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما در اتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږئ. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په وسه یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثر قبایل سیمې د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپل هر اړخیز اړیکې لا پیاوړي کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د ده د سلاکار عبدالرزاق داود په مشرۍ کابل ته د پاکستاني پلاوي دراتک ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیټي اړیکو ترڅنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه شوي دي. د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسنی وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدارې سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولسمشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالات سره مخ شوی دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینه ډبولې خو نیوکې داري چې دغه هیواد خپل ژمنې نه دی عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامې دی سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کورونې چارو وزارت وی دی لیاستي او یماس یواش د قتل دوسی په جديت تدودي لخوا څیرل کیږي. د ټلو ټلویزیون د پخوانی ویان سیا یماس یواش پلار وی چې په افغانستان کې دا مسله حل نسی نړیوالو محکمو ته مراجعه کوي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای او د ټلو نیوز د پخوانی ویان یماس یواش د قتل دوسیو ته د ژر رسیدنې خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خبريالانو، مدني فعالانو او د ولسی وګړو ژوند ورته لومړیتوب لري او په هر برخه کې چې د ګواښ احساس کوي دغه وزارت به اقدام وکړي. د کورونې چارو وزارت ویان طارق عادیان:
دغه قضیه زموږ په تشکیه استخباراتي برخو کې تر څېړنو لاندې دي. څو هغه عاملین چې مستقیم په دغه قضیو کې لاس لري تشخیص او وینیسو یا یې وټکو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه قضیو ته داسې مهال د رسیدنې خبره کوي چې د یماسیا وش پلاروای کچېری د وژل سوي زوی دوسیه ونه چړل سي، د حالن لا هکار کې نړیوالې محکمې ته به مراجعه وکړي. هغه محکمه چې یو سلو درې نوي هیوادونو غړیتوب لري او په نړیواله کچه فعالیت کوي. داود سیاوش په یو لیکي لیکي: کچېری دولتو غواړي د تیرو شلو کلونو په څیر د یماسیا وش دوسیه د کومې خونې په تخچه کې کېږدي، زه ځان ته د حق ورکوم چې د لاه نړیوالې محکمې ته شکایت وکړم. داود سیاوش په دغه شکایت لیکي د زوی دوسیه ته د رسیدنې په برخه کې د افغانستان بانک په کارکونکو هم انتقاد کوي او لیکي چې یما سیاوش په دغه بانک کې له څو اونیو کارکولو وروسته په مرموز ډول وژل سوی. د نوموړي په وینا په هغه موټر کې چې زوی یې پکې وژل سوی د افغانستان بانک پورې اړه درلوده او په موټر کې د سیګنالونو د رد مجهز سیستم هم موجود و. نوموړي حکومت یې یوه میاشت وخت ورکړ چې د یماس یواش د قتل عاملین د پیدا کړي، کنه په وینای حکومت به د زوی قاتل وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم را واخلو خو له مقررو تماسونو وروسته بیا هم بریالي نسو. یماس یواش نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د افغانستان بانک له دوه کارکوونکو سره په مین چاودنه کې ووژل سو. له دې پیښې څلور ورځې وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په ورته پیښه کې ووژل سو. تر اوسه هیڅ کومې ډلې یا کس د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی.
د وی چرنی موندنې شي چې ځینو استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې نه دیرش ملکي افغانان په لوی لاس وژلې دي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه راپور له تایید سره وایي چې د خپلو ځواکونو دغه ډول کړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره را لېږل شوي وو اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیي قاضي استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کومانډو او هوایی ځانګړو استرالیایي ځواکونو لوري ملکیان وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوست کمبل په یو خبري ناسته کې چې په کمبرا کې رویټرز خبری آژانس پوښښ ورکوه، د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د نه هدرس افغان ملکیانو دغه وزنه تایید کړه او دای شرمونکي وبلله.
قاضی بریټون د تورونو و 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلی چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې نه ډیر افغانان په درويشتو پیښو کې وژل شوی. دوی د 15 هغه ځانګړو استرالیوي ځواکونو لوري چې ډېرې د هوایی ځانګړي ځواک برخه وا وژل شوی دي.
د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې آن د دغو استرالیایي سرتیرو قمندانانو د جګړو په میدان کې دوی ته امر کاوه تر څو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزنې په توګه یې هدف وګرځوي. ښاغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو نه دي.
On behalf of the Australian Defence
Force زاد استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیي ځواکونو لوري تر سره شي په سمیمانه واځي ډول افغانانو بخنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریرتون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریرتون کاري ډلې په دغه څېړنو کې له 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې و چې غاړې یې په تارونو پرې سوي دي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندي نو خو جنگیالی نه و او یا هم داسې کسان و چې له جګړو یې لاس اخیستی و. بریرتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار د جنگي جرمونو برخه ننګوونکې او ژور خیانت بللی او غوښتنه کړې چې د غوسرتیرو تر ساسا او د قربانیانو کورنۍ ته د جبران د خسارې وسی. نوموړي ویلي چې د دغه تورنو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې نو لستنه یې دا مهال په افغانستان کې دي چې باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنوونکی بللی او د استرالیا له دولت نه یې غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنګي جرمونه دي په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومن د دغه سازمان یو غړی
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنوونکی ګورو او د دې په نتیجه کې منګه واړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق ترنه وشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان میناپال
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې په دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې هغه کسان چې دا جنایت کړی دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
باور غورزنګ په ننګرهار کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د پایل اعلان وکړ. دوی نن په ننګرهار کې سره راغونډ سیو. سهار ګل امیرزا یو نور تفصیل.
باور غورزنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب اسلوالو د جګړو د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهونو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداري ورکړه. د دغه غورزنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړه او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورزنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورزنګ بدل ته اترس لري که د هر چا سره ظلم کیږي، کله چا پیسې اخیستل کیږي، که څوک زورول کیږي، د باور غورزنګ د اترس ته براځي، که والی وي، که رئیس وي، که مدیر وي، که عامر وي، هغه به دا ستونزه حل کوي که نه دروازې به بندي. که یې موږ غوښتنه نامشروع وه، عدلي او قضایي ادارې نه کوي.
باور غورزنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورزنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د نامنې فساد ګډوډیو او نه انډولیو د ډیروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته نامنې، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي وو. نامنی اوس تر رسیدلې حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ وکیل یوي خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې افغان حکومت او وسلوال طالبان د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کندهار کې شوزو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړ او مصارفو او نورو ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. شزي دغه ډول پروګرامونه مهم ګڼي. صادق رښتینی تفصیل لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنی د پاخه عمر میرمنې ناسي دي، یو ښوونکی ورته د کورنی مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم مایندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څنګه په خپل کورونو کې د ماشومانو د زورونی مخاوني سي، په کورونو کې تاوتریخوالی نکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونه کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوی د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنوي پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواد مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
ولور هغه دوه جذبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار ورونه یا خپلوان یې د زمله کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلويش کله نه پلو شوای میرمنې کولای شي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاثیر خوالي وژغوري.
خدغه شز جوې چې ما ولور ماخه دا ولور ناروا دي، دا ولور سرور دي چا هيڅ نو شز خود خپل لري چې ورته یا خپل دغه ته وای یا خپل قریب ته وای خپل
ورو ته خپل پلار ته. یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي. 15 کلنه نادیه چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وایي تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینی لار ده.
سلف سر زما په دې مطمئنم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړو کې په هی د سین دغه نزنې کیږي تاوتریخوالي ان شاء الله بر مخ پر خدمت دود او یو فامیل یو مثال یان ارنه یا شزنه چې په هی زده کړی کری هغه دغه نه لري تاوتریخوال نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وای دا ما په هی دغه پروګرام د کندهار شهر په ټولو ناحیو او دول وسول سوالوي کې د سلګونو نارینه او شزنه رضاکارانو لخوا تر سره کیږي.
ولسوالی کې سلسله نه چې 500 نارنه 500 شزنه ځکه مونږ نارنه زموږ پر دې پروګرام کې سره داخل کړی دي چې مول تحقیق یې څرنه په اساس چې مونږ مسوي ده. په اکثر مسایل کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي، اکثر د تاوتریخوالي په موضوعات کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه مونږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارنه هم د شوزو د حقونو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي تر څو د حقونو پر نظر په کتو سره په مراد کې دوسره تر څو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراټیږي.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او چټک اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجنې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوې پوره کړي.
بلخ په لغمان کې ځینې شزنه فعالان او جنگ زپلې شزي وایي چې د شوزو د حقونو محدودیت ورته د منلو وړ نه دي. دوی وایي چې زده کړې او کار کول د حقونو په برخه کې سری کرښې دي چې هیڅ کله به ورڅخه ترشه نه سي. سهار ګل امیرزایی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبي زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې زنډنی برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکي خزینه فعاله وګمه وایي هغه سوله چې د ښځو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیر شل کلن لاس راوړنې له لاس ووزی
خزینه دغه په نن نس کلونو کې چې دغه پرمختګ کړي د تبدیز پور را رسیدلې دي او مخکې راغلي دي نو کواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر خو لاندې کې نو د سولن غواړو ولی یو مېرمن حق لري چې خپل حق غواړي او حق تر خو لاندې نسی
د لغمان وسیدونکو سنا بیا وایي د خزو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تیرېدونکي نه دي
د طالبانو د پات سره هیله لرو چې سول هراشي ځکه خزو لپاره زیات ځان راغلي او کدي د غواړي چې زمونږ په تر څو موږ پر مخته کړې د لامل دی سول باندې چې دا کار کې وشي او دا موږ ورسره نه منو موږ نه غواړو چې دا کار پدې کې مست شي
دا په داسې حال کې دا چې لتی روشا او خو دو میاشتو راهیسي د افغان حکومت او وسلوارو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلي که څه هم دغه مذاکراتي پلاوی د خزو د حقونو په اړه لازنګړې بحث نه دی کړی خو لغمان میشتي میرمنې د سوری په مذاکراتو کې د خزو د حقونو په برخه کې د یو روخانه د ریس ګونګوالي د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي درې څلوېخ کلنه زهره علي شنګي چې وروستۍ ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیسته او د وو بچیانو سرپرسته ده ناهیلي شوې ده او وای د خزي په نوم له هیڅ حق نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله د خپلو لوړو راتلونکو ته اندېښمنه ده زهره وایي د اولادونو مشران هغه لوړی دي او که په هیواد کې جنگ جګړې ورکی او سوله ډاډمن شي نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکي ولري
د ما ځوان کې ودا بدلون راشي چې په آرام آرام تیا وسی جنگ جګړې به بس ډز ډز به بس دماکي به بس د ما بچي به تعلیم وکړي خپل د وطن ته به د مونږ زړه وسی هغه سی سر به مرته ټیټ سی او خوشاله به سو ځوان د ژوندۍ ښایسته به سی
ولسمشر اشرف غنی د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې و چې د سولې په خبرو کې به د خزو لټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ خزې ته ځای نه دی ورکړی خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د خزو د حقونو تامین ته ژمن دي طالبانو په نویې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و سحر ګل امیرزا ازادي راډیو لغمان
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستای مطلب راغلو په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوې وي نن پر سیمه ایز وخت ناوخته خبرې سي نور تفصیل له داوود جنبشنه
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سترلینګ پرون د نومبر په 13مه خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنی پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي سترلینګ ویل چې د نومبر د 13مې تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 14 رایې ټیټ شوی او 2021 رایو ته لوېدلی دی مخکې یې رایې 14,155 بلل شوې وې جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولی دي په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13مه ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20مه پیلېږي خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې بچې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې د لګښت $3 میلیونه ورکړل دغه بیا شمیرنه به په څو ورځو کې بشپړه شي بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی ټرمپ دا ونې په خپل مهالويش کې کوم عمومي غونډه نه لري خو خپل قهر پر ټوئیټر سوړ کړي او د پخوا غونډې خپل دې نامستند او ادعاو ته دوام ورکړي چې ټاکنو کې د خلاف تقلب شوی دی د نومبر د 3مې نیټې ټاکنو کې د ماتې لمنلو د ټرمپ د ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیک مخنیول او د کورونا وایروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن حلې زلې خنسره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوریت پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د داوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو داوې څه بره نه درلود.